کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم وړاندې په چین کې د افغانستان د سفیر څرګندونې لرو چې د هغو افغانانو په اړه غږېدلی دی چې د چین په ووهان ښار کې ایسار دي. سفارت وایي چې هڅې کوي دا کسان افغانستان ته ولیږدوي تر څو په کرونا وژونکې ناروغي اخته نه شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته به مو ترې خبر کړم. زلمی خلیل زاد وایي اسلام آباد افغان سولې ته لیواله دی. د چین په ووهان ښار کې به د لسګونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي. بریتانیا وروسته له 30 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بېله شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستانی رسنیو ورکړ. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد له لوی درسیس قمر جاوید بجوا سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې د سیمې سولې د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه د باور لري چې د افغانستان مسأله په زور نه شي حل کېدای. د طالبانو سرچینو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شي د جنوري تر پای لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسېده او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤونه لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ هڅې وکړي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعاله میرمن او ولسی ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28 د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو نن د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغه به متحده ایالاتونو ته پرېنږدي چې داخل شي. امریکایي ادارې پرون همداراز وویل چې هغه امریکایان چې په تیرو دوو اونیو کې د چین هوبی ولایت ته تللي دي د 14 ورځو په مخه به خامخا قرنطین کې شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتونو ته ستنې شي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به په خپلو کورونو کې د 14 ورځو په مخه ایساري شي. دا پریکړې به سر له سبا پلي کیږي. هوبو ولایت او د هغه مرکز ووهان د کرونا ویروس اصلي مرکز دی. د دې ناروغۍ له امله تر اوسه لږ تر لږه 295 کسان وژل شوي دي او نږدې 12,800 نور په چین کې په دې وژونکې او اخیستونکې ناروغۍ اخته شوي دي. بلورته د روسي حکومت پرون په کرونا ویروس د دوو کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. پروسه کې د کرونا ویروس و نقشه د چین سرحد ته نږدې سیمه کې او بل د قزاقستان په سرحد په پراته سیمه کې موندل شوې ده. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو بهر شوه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون هڅو وروسته تر 3.5 کاله وخت ونیو چې په بریتانیا کې د ټول پوښتنې په ترڅ کې 250 کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 40% کې ورسره مخالفت وکړ. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پوښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز یالتونو له اروپای ټولنیز څخه د وتلو ملاتړ کړی و، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتېدو غوښتنه ده. بریتانیا به اوس د اروپای ټولنې له پاتې وویشت غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د جرمني سرریاسمې انګلا میرکل پرون وویل چې دا خبرې به آسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یوه نږدې دوست هیواد په توګه پاتې شي. د بریتانیا سرریاسم بوریس جانسن وویل چې له اروپایي ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی و نرم کړل، او ویې ویل چې مخکینی پالیسۍ امریکایي ځواکونو ته سخت زیان اړولی. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ په بدلولو سره ټرمپ هغو ماینونو ته چې لازمه نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرولېږي زرغون څراغ ورکړ. د سپین ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسي چې بندیزونه یې لګولي ول د امریکا پوځیان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ یو سلو شپېته هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو. امریکا، چین، روسیه، هند او پاکستان غړیتوب نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پکن کې د افغانستان سفیر د چین په ووهان ښار کې د کرونا وژونکي ناروغۍ له امله د ایسارو لسکونو افغانانو په اړه وایي.
او وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې سیګار له افغانستان سره پر راتلونکي کې پر نړیوالو مرستو ټینګار کوي. افغان حکومت په بلخ ولایت کې د ملکی تلفاتو د څیړنې لپاره کمیسیون ټاکلی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي
د دغه سې کمیسیونونو موندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنیو سره ولس او رسنیو سره شریک کړی شي.
خوسته میرمنو د منظور پښتین د خوشکېدو ژغ اوچت کړ.
ما خوسته میرمنې د کوزي پښتون خاله درنو پیاند اورونو سره اوګه بازار ته او دلر او پښتون د خپل لپاره به مبارزه کوو.
د طالبانو د وخت لوی چارواکي اکبر اغا سره اسلام آباد ته د زلمی خلیل زاد د سفر په اړه شخیدلی یو.
زه فکر کوم چې معمول د شدید خلیل زاد د ډیر وخت هر وار چې د ایراسي یا سم مشکل پیښ په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني.
افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي تر څو دوی افغانستان ته راولي. په ووهان کې د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي، خو ځینې شرایط باید په پام کې ونیول شي. فرشته جلالزی راپور لري.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنطین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال هم خبرې کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قایم پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې او د عامې روغتیا وزارت ځینې اندېښنې لري.
او وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کوو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لری ختیځ ډېرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په ووهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم پوهنتون کې 40 افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونه ویل چې 2 تنه په هغه ښار کې دي او 8 تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په ووهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅه کوي او یوازې افغانان دي چې بے برخلیک هلته پراته دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمالزی وای سموج روحی وضعیت دلته ډیر بد دی. ویروس هر غړی لا زیاتیږي خبریږي او ډیر خلک قربانی مرسوي دي. حتی د چین حکومت په هوا کې کیمیایي مواد پاشلی او موږ له ویرې د خپلو خونو کړکین شو پرانستلای. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف دا دی چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
ووهان ښار کې پاکستاني محصلان هم ایسار دي. پرون د خیبر پښتونخوا کې د دغو محصلینو د کورنیو لخوا لاریون وشو او له حکومت یې وغوښتل چې خپلوان یې له ووهان څخه وباسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې سره مخالفت وکړ او ویې ویل چې دا محصلین پاکستان ته نشي راوستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سر مفتش د افغان حکومت د دوام لپاره په راتلونکي کې د نړیوالو مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. د سیګار په نوي راپور کې د افغان حکومت لخوا د فساد پر ضد شوي اقدامات ناکام بلل شوي. په راپور کې راغلي چې حکومت د فساد د جرړو د ایستلو پر ځای د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته سترګې نیولې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل یو نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي د دې لپاره چې افغان حکومت تر 2040 کال پورې فعال وي نو باید له دې هیواد سره د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مالی مرستې دوام وکړي. اوسمهال د افغانستان د ټولو لګښتونو په سلو کې شاوخوا 15 امریکا او نور مرستندویان چمتو کوي، خو افغان حکومت د دې لګښتونو په سلو کې یوازې 15 له خپلو عوایدو ورکوي. سیګار چې د کال په هر روبه کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د 18 جګړې د لګښتونو په اړه معلومات ورکوي، په خپل تازه راپور کې وایي که څه هم نړیوال مرستندویان په افغانستان کې د فساد له کبله په غوسه دي او متحد ایالات هم له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو لپاره له طالبانو سره د سولې هڅه کوي، خو له افغان حکومت سره دا مرستې ضروري دي. سیګار په خپل دی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی او ویلي دي چې فساد د ناامیده مرستندویانو لویه اندېښنه ده. راپور د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شوي اقدامات ناکام بولي او وایي حکومت د فساد د جرړو د ایستلو پر ځای د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته سترګې نیولې دي. افغانستان د جنوري په لومړیو کې د شفافیت د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې په آسیا پاسیفیک سیمه کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ورستای شو او په نړۍ کې د 180 هیوادونو په منځ کې په 103 ځای کې راغی. په افغانستان کې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د بېوزلۍ کچه د زیاتېدو په حال کې ده. په 2012 کال کې افغانان په متوسط ډول په ورځ کې په $1 لګښت ژوندي پاتې کېدل او په سلو کې 30 کسانو د بېوزلۍ تر کرښې په ټیټو شرایطو کې ژوند کاوه، خو دا کچه سږ کال په سلو کې 55 ته لوړه شوې ده. سیګار د 2019 کال د وروستۍ روبې په راپور کې وایي چې نړیوال مرستندویان او په سر کې واشنګټن له امنیت نیولې تر معرف او روغتیا پورې د ټولو لګښتونو لپاره افغان حکومت ته په کال کې 8.5 میلیارد ډالر ورکوي. همداراز متحد ایالات یوازې د افغان پوځي ځواکونو د لګښتونو لپاره د کال 4.2 میلیارد ډالر ورکوي. د سیګار راپور د مرستندویانو د هغه نړیوال کانفرنس په درشل کې خبريږي چې سکل د ملګرو ملتونو لخوا جوړیږي او خاید افغانستان د راتلونکو لپاره ډیر مهم وي. نړیوالو مرستندویانو په 2014 کال کې له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې و. سیګار وایي د فساد ستونزه باید د سګنی کانفرنس د پاملرنې په محور کې وي. سیګار په خپل راپور کې سپارښتنه کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې باید د دوی له پلټنو څخه د مالی مرستو د اغیزمن لګښت په برخه کې د لارښود په توګه کار واخلي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي له 2002 کال راهیسې د افغانستان پر بیا رغونه په مجموعي ډول شاوخوا 132 میلیارد ډالر لګښت شوی دی.
د اداري فساد د تور په ارتباط د سیګار د دې راپور په اړه تر اوسه د افغانستان حکومت نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرژوبلې د څېړنې لپاره ګمارل شوي کمیسونونه دي خپل معلومات له ولس او د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. حکومت نږدې اونۍ مخکې د بلخ ولایت په یوه کلي کې په وروستیو کې د ملکیانو د مرژوبلې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسون وټاکه. بلخوا په کندوز کې هم د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د بې کورنۍ د 15 غړیو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملکیانو د وژل کېدو تازه ادعا د جمعې په ورځ وسوه چې ویل کېږي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل سوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری ویلي چې په وژل سوو کې دوی ښځې، یو ماشوم او دوه سپینږیري شامل دي. حمله د پنځشنبې مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په وزیر خان سیمه کې پر هغه موټر سوی چې له یوې جنازې څخه پرستنېدو و. د کندوز چارواکو نه دی ویلي چې دا حمله افغان که بهرنیو ځواکونو کړې ده. دا په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. تر دې مخکې تېر شنبه ناوخته په بلخ ولایت کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د بمبارۍ له کبله په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تېر یک شنبه د پیښې له کبله په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو مظاهره هم کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت تر پیښې وروسته سیمې ته د حقیقت موندنې د یوه کمیسیون د لیږلو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون څېړنې بشپړې سوې نه دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې په بلخ ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې څېړنه به څومره وخت ونیسي. خو د خیبر امیری په خبره چې وایي په بوکا کلي کې وژل سوي کسان خپلوان دي، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په تیرو څو ورځو کې په بلخ کې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د دې قضیې د بشپړې څېړنې ډاډ یې ورکړ. امیری په دې باور دی چې دا هر څه یوازې تشریفاتي اقدامات دي. حکومت لخوا ګمارل سوی د حقیقت موندنې کمیسیون په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې څېړي چې تر دې مخکې هم خلکو د ملکانو د وژل کېدو د څېړنې په هدف د بېلابېلو کمیسیونونو د ګمارلو خبرونه اورېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دغسې کمیسیونونو د څېړنو پوره نتیجې له چا سره نه شریکېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
دغه سه ورته پیخو کې د حقیقت موندنې کمیسیونونه د حکومت لخوا ګمارل شوی دي چې متاسفانه د دغه کمیسیونونو موندنې او راپورونه لولس د قربانیانو له کورنیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او رسنیو سره نه دي شریک شوی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په بلخ ولایت کې د وروستۍ پیښې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به ټول معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک سي. د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي شکایت لري چې تر اوسه د ملکیانو د وژنې عاملانو ته چې د څېړنو په نتیجه کې پړ بلل سوي په علني ډول سزا نه ده ورکړل سوې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور وایي د دې لپاره چې د ملکیانو د وژنې د عاملانو په وړاندې د حکومت د اقدام اراده په ډاګه سي، په کار ده د کمیسیونونو د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک سي.
زمون غختنه داده چې د دغه سي کمیسونونو موندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنیو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان لولس او لرسنیو سره شریک کړی شي تر څو د پیښو د عاملینو په تړاو باندې د حکومت عملی اراده ثابت شي.
د بخښنې نړیوال سازمان روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل سوي او 5600 نور ټپیان سوي دي. د راپور پر اساس 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل سوې ده. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو عامل هغه منفجره وسایل ګڼل سوي چې د حکومت د مخالفو وسلولو لخوا جوړیږي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو دریو میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ وو. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنګټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال ستریت لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترهګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې 6000 بریدونه وکړل. د وړم 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 5000 ته رسیده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایي او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود، څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوي سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضي د دوسیې تر اورېدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې دی نن یو ځل بیا په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتین وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشي شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیر اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتین د خوشي کېدو درخواستونه رد شوي دي. بل لور ته پرون د خوست یو شمیر نجونو او میرمنو د وی غونډې لاري د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شویو غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. دوی وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بنسټونه دي د دا ډول نیونو په وړاندې ژغ اوچت کړي. دوی ټینګار وکړ خوستوالی میرمنې د هغو حرکتونو ملاتړ کوي چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شوو غړو په پلوي د خوستیو ښځو د غونډې ویناوالو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وې تابعیا کوونکي زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتین او ملګرو مبارزه سوله ییزه له بشري حقونو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کده.
منظور پښتون باید خوشی شي. پښتانه هغه کورونه دي که خویندې دي هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي. زموږ وینه یو ده، زموږ رسم یو دی، زموږ دستور یو دی. ان شاء الله چې اوګه په اوګه به د خوست مالا لخوندې هم او هغه کدي مسار په قربانۍ باندې هم به تیار وي.
د غونډې ویناوال وویل د قانون پر وړاندې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی، بلکې دا د بشریت یو منلی حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزې زندانی او نه ځورول شي. یوې خوستۍ فعال نوریا وویل
زه خپل غږ اوچتوم د ټولو خویندو نمایندګۍ چې منظور پښتون خوشې کړل شي. څه ګناه یې کړې ده؟ صرف له خپل حق څخه دفاع کړې ده، نو باید په دې ونه ځورول شي. موږ د خپل ورونو سره په ګپو روان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غږ کوو چې دا ظلم او جبر د پښتنو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستۍ مېرمنې د کوزې پښتونخوا له درنو خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د حق غوښتنې لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي، موږ مېرمنې به په لوی لاریونونو لاس ورې کړو.
منظور پښتین د جنوري د 28 نیټې په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی و چې بیا وروسته د رئیس اسماعیل خان ته ولېږدول شو. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو او د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولې دي چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
موسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردی.
رفراندوم شورا
سیز نات بیلدنگز نات مانیمنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مسله راخلو. البته یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې سیمسونه ولولو. د پولند حکومت د ل امریکا سره د جنگي جټ الوتکو داسې یو تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2014 تر 2013 میلادي کلونو پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-15 جنگي الوتکې ورکوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې دا ډول امریکایي جنگي الوتکې لري. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو 2 جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی د F-15 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله او وی ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده دا معامله له امنیتي پلوه ډیره اهمیت لري. دوی دا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي. د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو، ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یوه ډیره مهمه پریکړه وه چې وکړه. دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د F-15 جټ الوتکو سره تړلي دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوځ د عصري کولو لپاره یې لري او ویلي دي چې د F-15 جټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولند ته د 2014 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایي ځواک یې F-15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.6 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د F-15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایي F-14 الوتکې لري، خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.6 بلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همدار از د پولند په شیارخ حکومت انتخاب کړی چې د اف 15 جنگي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال له امریکا سره د موبایل راکټ ویشتونکو دستګاو قرارداد وکړ چې 414 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې له امریکا د میزایلو پاتریوټ سیستم هم په 4.15 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلایۍ لپاره جنګیږي.
اته بجه او دیرش دقیقه شوي. لنډ خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستانی رسنیو ورکړ. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې په چین کې د افغانستان سفیر وی هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعالو میرمنو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو نن د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغه به د متحده ایالاتونو ته داخلي متحده ایالاتونو ته پرې نشته چې داخل شي. د روسیې حکومت پرون په کرونا ویروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 40 کلونو بهر شوه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی وو نرم کړل او وی ویل چې مخکنی پالیسي امریکایي ځواکونو ته سخت زیان اړولی. اوسدی رډو په منځني سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اوسدی رډو پروانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې په ساري پل کې ویل کیږي چې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو په لسکونو کورنۍ ځای په ځای شوي دي. په اوروزګان کې مو د افغان سرتیرو لسټونزو خبرو او د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د پولیسو د عامه نظم پخوانی قومندان زمری پایکان له افغانستانه بهر نه دی تللی. البته دا د اعداد او په دې اړه به هم تفصیل درکړو، خو مخکې تر دې چې دغه نورو موضوعاتو ته مخه کړو، د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره پرون په اسلام آباد کې خبرې وکړې. خلیل زاد تر دې مخکې په بروکسل کې هم د ناټو له مشرانو او نورو متحدانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې کړې دي. خو دا مشورې د څه لپاره کیږي او د سولې لپاره هڅې په کوم پړاو کې دي؟ احمد تکل په دې اړه د خلاصون د لارې د شورا د مشر اکبر اغا نظر پوښتلی دی. ښاغلی اکبر اغا چې یو وخت د طالبانو د رژیم په وخت چارواکی وو د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د خلیل زاد د سولې هڅې کوم ځای ته رسیدلی دي.
زه فکر کوم چې امریکایانو مخکې پلا چې خبرې په تعلیق کې واچولې، تر هغه وروسته امریکایانو دوه وارې خپل شرایط وضع کړي دي. یو دا و چې امریکایانو اول وار طالبان ټول چې موږ سره په یو لنډمهاله وربند کوي، خو بیا طالبان خپل مشرانو سره مشورې وکړلې او په لنډمهاله وربند باندې دوی سلا نه سول او په کاهش او خشونت باندې سلا سول. نو زما فکر باندې دا شرایط چې بیا امریکایانو وضع کړل، یو دا ول چې لنډمهاله وربند وي، دوه ماري هغه طالبانو په کاهش خشونت سره قبول کړي، دوی هم سره قبول کړه خبره د سلا د دوی په غره له یا ورسته تر امریکایانو وستا خبره کړی ده چې دا کاهش د خشونت چې دی دا لږ وخت دی، دا به یو څه ترازیږي ورډیر به تر اوسه په دې ما فکر باندې د دې موافقه نه ده. طالبانو به زه فکر کوم چې خپل ملګرو سره خبره کوي یا بیا نه کوي، خو موافقه نه ده.
د اوربند او د تاوتریخوالی د کمولو په اړه د دواړو لورو ترمنځ یو لړ اختلافونه وو. دغه اختلافونه په کوم پړاو کې دي؟
د لن په حال وربند لپاره ما په فکر باندې دوی ته په دوو ځایو کې تاوان و. کچیرې د توافقنامې د مخه د امریکایانو سره دوی لنډمهاله اوربند کړی وای هم دوی وایي موږ تلو صدمه ده، ځکه چې خلکو دستي ویل چې د امریکایانو په مقابل کې راپورته شوي واست قبل تر دې چې یو څه مو لاسته راوړي وای تاسو بیرته د امریکایانو سره اوربند وکړي، او کچیرې د افغانستان د حکومت سره موږ اوربند کړی وای دوی وایي سره ذاکراتو د بین الافغاني نو په هغه صورت کې دا و چې موږ به په حکومت په رسمیت پیژندلی وای، نو دا هم موږ دپاره صدمه و موږ دا ویلي وو چې هغه وخت کې به موږ د افغانستان د حکومت سره اوربند کوو چې هغه صفتیت د دوی معلوم چې دوی په کم وصف زموږ سره خبرې کوي موږ په کم وصف یو، نو په هغه صورت کې هغه وخت چې مذاکرات بین الافغاني شروع شي نو بیا وروسته موږ د دوی سره اوله خبره د اوربند.
خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پاوز له مشر جنرال باجوا سره وکتل، له دوی سره خلیلزاد څه وایي؟ یعنی څه تغییر راغلی چې خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره سلا مشورې کوي یا هغو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکوي؟
زه فکر کوم چې معمول د خلیلزاد د ډیره وخت هر وار چې دی راځي یا څه مشکل پیښ په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني، البته د بعضي بعضي د اسیا د نورو مملکتو سره هم ویني. دا اوسنی حالات زما فکر باندې مشکل دا دی چې یو اندازه دلته کمر وینو په ملت کې مې څه نا امیدي پیدا شوې ده چې دا امریکایان لکه د افغانستان سره وتل نه غواړي او دلته نور جنگ ورتول غواړي. که قسم دلته اصلي واقعیت حقیقت په دې باندې بنا دی که څوک پیږي دنه جنه خلک هغه خپو دي په دې باندې چې دا د بغداد موضوع چراله چې هغه پارلمان دې ته جواب ورکړي او هلته تظاهرات وسول دوی دا د افغانستان موضوع مې سسته کړله په دې نسبت باندې چې دوی خپله ناکامي په دې کې لیدل چې په داسې حالاتو کې دوی د افغانستان ووځي هلته بیا د بغداد سلسله هم د لاسه وتلې وي، د افغانستان موضوع بیا هم یو مخ د لاسه وتلې وي. خو بیا هم زما فکر باندې خلیلزاد چې ګرځي په پاکستان ته ځي یا سبب افغانستان ته راځي هم په دې نسبت باندې چې هغه ناهیلي چې یو اندازه پیدا شوي دي هغه په هیلو باندې بدل.
او هغه څه فکر کوي چې د همدې ناامیدیو په خاطر د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه چې د جنوري تر پایه پورې ویل کېدل چې لاسلیک بشي تر اوسه پورې ځنډېدلې؟
ما په اند که څه هم امریکایان مخلصانه وي یعنی که څه هم د دوی اخلاص وي زما په فکر باندې دغه د بغداد موضوع هم دلته صدمه سوله او د ایران موضوع هم دغه موضوع ته صدمه سول، نو دغه یو اندازه ناهیلي پیدا کړلې، نو دغه ناهیلي په وجه باندې زه فکر کوم چې دغه موضوع وځندېد.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه، په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې سقوط چې مسؤلیت هم طالبانو ومانه، فکر کوي چې د سولې پر روانو هڅو باندې کوم اغیز کړی؟
زه فکر کوم په دې نسبت تغییر نه وي چې تر اوسه پورې هغه شان چې دوی سره ویلي ول لکه خشونت دي هغه تر اوسه پورې د عمل جامه نه و راغوستل شوی، د هغه وخت د دوی دپاره تعین سوی نه و چې دا به په دې وخت باندې کېږي. دا چې هلته څه وایي بیا به مشکل به پېښېدلی او مشکل به ایجادېدلی چې دا په طالبانو خلاف ورزي وکړله. دوهمه خبره لا دا هم ده چې امریکایانو اوس هم وایي چې څه چې به اورېدلي وي چې هغه وایي دا خبره د طالبانو نه ده، موږ خپل څوک پېژنو، نو هغه داسې دا معلومېږي چې امریکایان په دې خبره باندې د طالبانو څه شاته شوي نه دي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی اکبر اخه. داسې خبرونه خپره شوې دي چې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو 50 کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید دا کورنۍ د داعش وسلوالو وي. داعش د سرپل سربیره په ګاونډي جوزجان او فاریاب کې هم فعال دی. مجیب حبیبزی راپورټ لري.
په سرپل کې د داعشانو احتمالي حضور اندېښنې راپارولې دي، سره له دې چې تر دې پخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکو په سرپل ولایت کې د داعش ډلې له بشپړ ختمېدو خبر ورکړی، خو اوس مهال په دغه ولایت کې د بهرنیو داعشانو د لسګونه کورنیو د حضور خبره کیږي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امنی وایي چې لسګونه ازبکستاني او تاجکستاني وسلوالې کورنۍ د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او احتمالا داعشیان دي. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل 50 بهرنۍ کورنۍ چې راغلي دي د هغوی چلند او همدارنګه د هغوی کړه وړه سم د داعشیانو په څیر دي او دغه کسان په کوهستاناتو ولسوالۍ کې اوسیږي. پام دې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازدي رادیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د دغه کورنیو لپاره په یو امن پټنځای بدله شوې ده. ښاغلی مجاهد زده وایي چې پر دې سربېره دایشان د جوزجان او فاریاب سره د سرپل په پولو کې هم فعالیت کوي. په دغه ورځو کې خلک ډیر سخت اندېښمن دي په دې خاطر چې که داعش بیا ځل دلته فعاله شي دوی په هیڅ هم باور نه لري او په هیچا رحم نه کوي. دوی اکثرا د جوزجان سرپل او سرپل فاریاب په پولو کې فعال دي. هاخوا بیا د سرپل امنی قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې امنیتي ځواکونه د لوړو امنیتي ګواښونو او د کوهستاناتو ولسوالۍ د لارې د خرابوالي له امله د څلورو کلونو راهیسې نه دي توانېدلي چې پر دغه ولسوالۍ عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د شته ترهګرو هویت تثبیت کړي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو بیان حنیف رضایی وایي چې هیڅ داسې راپور یې نه دی ترلاسه کړی چې په سرپل کې د داعش ډلې د فعالیت ښکارندوی نه وکړي. هغه وایي چې په سرپل کې د دولت پر ضد ټول فعال جنګیالي د طالبانو ډلې ته مربوط دي. دغه نامنی مطلقا طالبانو ته مربوط کیږي. په سرپل کې زموږ داسې هیڅ یو کشفي او استخباراتي راپور نشته چې وښایي چې په دغه ولایت کې داعشیان فعالیت کوي. له دې سره سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې په سرپل کې د داعش ډلې فعالیت پخوانۍ تجربه ده او په شمال زون کې د دغه ډلې د فعالیت ډیروالی هم له احتماله لرې نه بریږي. ادیب غیاسی یو له همدې شنونکو دی. پخوا هم ایغور چچینی او ازبکستانی جنگیالی د داعشانو په لیکو کې په جوزجان، فاریاب او بدخشان کې جنگیدلې دي او په کوهستاناتو کې هم د هغوی حضور د اندېښنې وړ دی او ویره ده چې دوی بیا فعال نشي. سره له دې چې د شاهین قول اردو په سرپل کې ټول ترهګریز فعالیتونه طالبانو ته اړوند بولي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازدي راډیو ته ویلي دي چې په سرپل کې د هغوی په لیکو کې هیڅ یو بهرني طبعه حضور نه لري.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د ملي اردو د ځینو سرتیرو معاشونه دوی میاشتې ځنډېدلي دي او دوی له سړې هوا شکایت لري چې رسوند کافي مواد ورته نه لري. ترین کوټ ته چیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی.
د اورزګان کندهار د لیلاری پر سر د ملي اردو میش دغه سرتیری وای ل تیر دوه میاشت رئیس ماشونه نه دی ورکول سوی او نه هم تر اوسه پوری د پوسټو لپاره سوانګ تو کی ورکول سوی دی. یو تن سرتیری شفیق الله:
مشکلات زیات دي، مشکلات پرسونل دي، مشکلات بانکی دي. تا دوه میاشت کی ماش اول کی نو مشکلات د حل پرسونل زیات لري. یخ سره وتا خپل د حالات وینه او دا ماشونو خو دغه دوه میاشتې کېږي د پرسونل شاید د شي دوه میاشتې کېږي ماشونو دي اخیستي.
دوهم بریدمن عبدالعزیز چې د یوې ټولۍ قومندان دی وایي ژمی پر خلاصېدو دی خو تر اوسه پورې د سوانګ توکي نه دي ورکول سوي.
مشکلات مو از قبل سردی هوا که ما سردی هوا داریم، مشکلات دی مثلا اتاق است، همه مشکلات ما زیاد است. و همچنان اکمالات آشهشان است، اکمالات چوب است، اکمالات تیلشان است، اکمالاتشان ضعیف است.
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه سرتیری له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې حقوق دې پر وخت ورکول سي او دغه شان ستونزو ته دې پام وسي. خو د اورزګان ولایت د څلورمې لیوا مشر عبدالولي حکمل بیا د یادو سرتیرو دا ایده ردوي. دی وایي ځواکونه ته یې پر وخت اکمالات کیږي او ماشونه او نور حقوق یې هم پر خپل وخت ورکول کیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره دغه سرتیری ژمن دي او وایي چې په هر حالات کې به د خپلو خلکو او وطن څخه ساتنه وکړي.
وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو یوه بله امنیت پورې مربوط مسله راخلو. د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي ادعا کوي چې د پولیسو د عامه نظم پخوانی قمندان زمری پیکان له افغانستانه بهر نه دی تللی. د افغانستان لوی څارنوالي پولیسو ته د زمری پیکان د نیولو حکم کړی دی. افغان ولسمشر نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتي وو چې زمری پیکان ونیسي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
یو لوړ پوری امنیتی چارواکی آزادی راډیو ته وویل خاغله پایکان له افغانستان نه بهر نه دی. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې یاد شي وایي د پولیسو او لوی څارنوالۍ لخوا نړیوالو پولیسو ته یو لیک استول شوی او نړیوالو پولیسو له ارزونو وروسته موندلې چې پایکان په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له رسمي بندرونو نه بهر نه دی وتلی. یوه نیمه میاشت مخکې له هغې وروسته چې د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو له وزیره وغوښتل چې د ابتدایي محکمې حکم عملي او زمری پایکان ونیسي، د پولیسو دغه پخوانی چارواکي په فیسبوک کې یو عکس خپور کړ چې ښایي نوموړی په فرانسه کې د ایفل برج ته نږدې ولاړ دی. آزادی راډیو هغه مهال هڅه وکړه چې د ټیلیفون له لارې له زمری پایکان سره خبرې وکړي، خو دې کار ته مو لاسرسی ونه موند. مخکې له دې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1396 لمریز کال د قوس په میاشت کې زمری پایکان له دندې نه په ناوړه استفادې مجرم ګڼلی او په 8 کلونو او 6 میاشتو تنفیزي بند یې محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمری پایکان د کابل د یوه اوسیدونکي سهراب نظامی په وژنه تورن و چې د دغه کار امکانات زوی ته برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پایکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژنده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ته سپارښتنه وکړه چې د زمری پایکان د نیولو حکم دې په جدي توګه عملي کړي. خاغلی غنی ویلی وو د پایکان نه نیول کېدو د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د محکمې له حکم سره سره د پایکان نه نیول کېدل او په دې برخه کې د ولسمشر د سپارښتنې نه عملي کېدل د حکومت د کمزورتیا ښکارندویي کوي.
قضا حکم کرده زمره پیکار به حیث من حیث مجرم و
محکمه حکم کرده زمره پیکان مجرم گرده او پولیس مکلف دیوی نیسی او زندان تیولی گی. لحقوقی پلاو پا دی برخه که دولسمشر تینگار اغیز نلری، خول سیاسی پلاو پخپلا دولسمشر او حکومت کمزوری خیلی چه دیوی وری قضیه پاره ده بحرانیانو پا حضور که ده پیکان پا نیولو تینگار کوی.
و ما غختل پده پوشو چه آیا از مره پیکان ممنوع الخروج ده او کنه لوی سرنواله او ده پولیس و ویاندویانو پده آلا نظر سرگند نکر. ده افغانستان وگری او ده بشر ده حقونو زین بنسطون انتقاد کوی چه قانون ده حکومت پا یوشمیر چارواکو نعملی کیگی. ده دوی پا باور ده حکومت ده پخوانه چارواکو او زورواکو معافیت ده دیل عمل گرزی چه خلق پر پولیسو او عدلی او قضایی ارگانونو بباورشی.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د ژمي یخنی چې تیر شي بیا به د اوړي ګرمي راشي، لکه اوس چې خلک د تودولو څه نه لري داسې به اوړی د کور یخولو څه نه لري. ژوند مو ټول په نیستۍ کې تیر شو، لکه د چارواکو چې په هستۍ او مستۍ کې تیر شو. اوس څوک د غریبۍ غم نه کوي، ټول د خپل سر دعا کوي، وایي چې مقصد ژوندي وو. د خپرونې په پیل کې مو فالبین راغوښتی چې خپله فالنامه راوړي او د 2020 کال فال راته وګوري. راځئ چې تاسې هم ترې خبر کو.
قدرمنو اوریدونکو، نن مو خپرونې ته فالبین راغوښتی دی چې د 2020 کال په اړه فال واچوي. فالبین صاحب، فالنامه خو دې راوړي؟
او فالنامه مې راوړي، دغه تخر کې مې ده.
فالبین صاحب، لمړی به په 2020 کال کې د امنیت په باره کې ووایي چې فال څه وایي.
ښه، زه به دا فالنامه راوړم که دې خوښوي.
مهرباني وکړه
دغه پیدا مې کړه. فال وایي چې په 2020 کال کې به امنیت څوک هیڅ پیژني نه، او چې هر چا ته ووایي امنیت نو حیران به پاتې شي چې امنیت څه شی دی.
یعنی دومره به بې امنیتي وي؟
فال خو دغسې وایي.
نو د چارواکو امنیت به څنګه وي؟
چارواکو با لکابل نه کویقاف جوړ کړی وي او ټول به د هسکو او ډبلو دیوالو شاته عیشونه کوي تر دې چې سړکونه به ټول دیوالونه وي او په ښار کې به د موټرو لار هم نه وي پاتې.
نو د چارواکو زرهي موټرونه به چیرته ګرځي؟
د دیوالونو شاته.
او د عامو خلکو به څه حال وي؟
فال وایي چې عام خلک به لکه د ګور چینجي په خپل منځ کې سره خوري.
فالبین صاحب، د ښځو او د ماشومانو د حقونو برخه کې به څه وشي؟
هېڅ.
د بیا رغونې به څه حال وي؟
هېڅ. لا چې څه نه څه بیا ورانونه به وشي.
د معرف په برخه کې به څه وشي؟
فال وایي چې معرف به لکه د ښوونځیو د تعویل خانو د زړو کتابونو غوندې هماغسې له دوړو لاندې پروت وي. یوازې غټ چارواکي به یې د خیالي پروژو، خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو، خیالي چپراسیانو، خیالي خیمو او سترنجیو، خیالي کاګلونو او محروقاتو پیسې بهر ته انتقالوي.
فالبین صاحب، د قانونو حال به څنګه وي؟
دا نو په دغه بله ورقه کې دی، که دې خوښه وي چې وی ګورم.
وی ګوره.
زه دغه د قانونو برخه وګورم درته. دا سترګې مې هم کار نه کوي. دغه دی پیدا مې کې. فال وایي چې د قیمتي ډبرو کانونه به خلک باسي او خرڅوي به یې. نور به نو هماغه وزارت وي او هماغه به یې مامورین وي.
او وزارتونه به کوم کارونه وکړي؟
وزارتونه به لکه د پخوا غوندې پالیسیانې جوړوي.
د ګمرکونو فعالیتونه به څه ډول وي؟
اوس نو مجبور یم چې تا ته د ګمرک برخه وګورم. دغه ده پیدا شوه، لکه د پخوا غوندې به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې نیمې پیسې به جیبونو ته ځي، نیمې بانکونو ته، او پاتې نورې به یې هم اخوا دخوا شي.
د بیکارانو به څه حال وي فالبین صاحب؟
والا ښه وخت دې پوښتنه وکړه. د همدې پیسې د بیکارانو فال دی. دا دی بیکاران به لکه د پوډریانو نور هم زیات شي. کار او دنده به داسې وي لکه د اونکه هګۍ، څوک به یې لیدلی هم نه شي.
د پارلمان فال کې څه ویل شوي؟
فال وایي چې د پارلمان هغه غړي چې صاحب نظران وو، هغوی به هره ورځ حاضر وي او خپلې ویناوې به کوي، او نور به نو ټول غیر حاضر وي او بهر به چکرونه وهي.
فالبین صاحب، که زحمت نه کېږي درته هغه د روغتیا فالم وګوره چې هغې کې څه ویل شوي.
فال وایي چې په 2000 کال کې به روغ څوک نه وي پاتې، ځکه د زغالو او موټرو دودونو او د خر دوړو به ټول خلک ناروغه کړي وي، او ټول به هند او پاکستان ته روان وي، تر دې چې چاته به د تیارې ټکټ او د موټر چوکۍ نه پیدا کیږي.
فالبین صاحب، د هیواد سیاسي حالت به څنګه وي؟
داسې به وي لکه د مکتب لومړی ټولګی. غالمغال او کنځلې به اورېدل کیږي، خو نور به سړی نه پوهېږي چې څوک څه وایي او څه غواړي. د انتخاباتو د نتایجو په هکله مې چې هر څومره فالونه واچول څه معلوم نه شول، لکه چې سیف الملک مې فال کې لاس وهلی.
اوس ټول خلک یا په موټر کار کوي او یا هم دکانداری کوي. یو دکاندار خپل زوی ته د شیانو بیې ورخي چې کوم شی ارزانه او نه پلوري.
والکه پام کوه چې څه شی ارزانه ورنکي. ښه دې ولیدل چې سودا ته مو پیسې قرض کړي دي.
ولې بې ارزانه ورکوي؟ ته یې بیې وروښیه، هماغسې بې خرڅوي.
ته دغه لسته وګوره.
ښه،
دغه قیدک په 1000 افغانۍ، ته به یې ورکوې په 120 افغانۍ.
کله به یې څوک واخلي؟
دا څومره ظلم کوي.
ټول عمر دکاندارانو دغه ظلم در باندې کړی، خو ته نه یې پوه شوې. دغه صابون په 50 افغانۍ اخیستل شوی، ته به 150 افغانۍ ورکوې.
که نه اخیسته
ورخطا کېږه مه، اخر یې اخلي.
وسړیا، که دې ما منې لږ انصاف وکړه او لږ ارزانه ورکړه.
ته دې موږ په کار کې کار مه لره. دغه شامپو په 40 افغانۍ اخیستل شوی،
زه به یې په 140 افغانۍ ورکوم.
آفرین، اوس دې سر خلاص شو. خو ځینې شیان دي چې د غولو بیه سره به 200 افغانۍ زیاتې. مثلا دغه کریم په 100 افغانۍ دی، ته به یې په 300 افغانۍ ورکې.
نو بیه کوم به یې په څو؟
کس ته ګوره، که هوښیار درته ښکارېده 400 ورته بیه کوه، او که بیا کل درته ښکارېده نو 600.
د ټولو بیه همدلته ورسره ولیکه.
دا دوکان دې نو آرامو ته جوړ کړی، د شلو شی په 100 ورکوي.
هغه د تا د خریدارو قصور باسم، تا هم د 100 شی په 110 اخیسته، له ځانه خبره نه یې.
ما هم دعا نه ده ورته کړې. ما ویل که د قیمت را باندې خرڅ کړی یې، خدای دې په نس مه مړوه.
هماغه د تا د خیراو برکت دی چې د ټولو یو دوکان په دوو او دریو دوکانونو بدل شو.
ځه نو ته د دوکان د خلکو په خیراو غټ او په دوو بدل که.
نن خو دغه در 10,000 افغانۍ سودا وشوه. دا به پټې کړم او کور کې به ووایم چې غلو ووهلم. دا لومړی سودا خو یې د ماله سره زار.
زویه راغلې، ستړی مه شې.
خیر اوسې مورې.
والکه راغلې.
او
څنګه وه سودا، لږه وشوه که ډېره؟
ښه وه. خو
خویې څه؟
دا اوس په کوڅه کې غلو ووهلم، ټولې پیسې راشکه واخیستلې.
وای جوړ خو یې؟
او جوړ یم.
څنګه غلو ووهلې؟
په کوڅه کې را روان وم چې موټر سایکل مې څنګ ته ودرېده او توپانچه یې په سر راته کېښوده. وای واچوه پیسې دې. ژر ژر مې پیسې او موبایل ورته را وایستل، بیا یې ښه له سره تر پښو تلاشي کړم.
ځه شکر دی چې ویشتلی نه یې.
تباه دې کړم والکه.
ته ټول عمر خلک تباه کوې، پرېږده چې یوه ورځ خو دې زم تباه کړم.
څه بونګ بونګ کوې؟
هېڅ، لړزې اخیسته یم.
بدلی
مالغلری
ځوانان درې ډوله دي،
مسلکی، ټیمکی، فیسبوکی.
چارواکی هم درې ډوله دي،
کار والا، دوبۍ والا، روپۍ والا.
وس درې ډوله خبریالان زیات شوي.
لومړی چې په خبر پسې ګرځي پیدا کولی نشي، دوهم چې خبر په ده پسې ګرځي موندلی نشي، او دریم چې له خبر سره یو ځای ولاړ وي پیژندلی نه.
له درې ډوله میړونو څه نه جوړیږي.
لومړی چې له خپلې ښځې ډارېږي، دوهم چې ښځه یې له ده ډارېږي، او دریم چې میړه او ښځه له خواښې ډارېږي.
درې ډوله نجونو ته دې خدای اجر ورکي.
لومړی چې څوک یې نه خوښېږي، دوهم چې یو څوک یې خوښېږي خو د هغه دا نه خوښېږي، او دریم چې څوک د دې خوښېږي خو د پلار یې نه خوښېږي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، نجیب الله صمیم، یاسمین حکمت او زه ثنا زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
ستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا چپے کے دل